کاغذ
رادیو آشنا
رادیو آشنا
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې وره
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي پاکستان باید د طالبانو سره خپل اړیکی او مناسبات روښانه کړي سعودي عربستان وایي ایران د تروریزم غټ ملاتړ کوونکی هیواد دی او په پاکستان کې محکمې د حکومت سیاسي مخالف ګوند مشر شهباز شریف په فساد تورن کړای.
نن د خبرونو نورسته په دې خبرونه کې یو مسله د سولې د مبارزینو خبره ده. د سولې مبارزینو د امریکا او طالبان سازو ترمنځ د سولې د خبرو په بڼه کې د بدلون هرکلی کوي.
د نوې میکانیزم وړاندیز دا یو خبر ځای عمل دی او ان شاء الله چې ښه نتیجه به ورکړي.
په قندهار کې خبريالان وایي چې دولت باید دوی ستونزو ته پام وکړي.
نو طبیعي خبر ده چې څونه کار چې د نارینه ژورنالیستانو لپاره کېږي باید د ښځینه ژورنالیستانو لپاره هم وسي.
په خبرونه کې د نورو مطالبونو علاوه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د رئیس سیما سمر سره مرکه هم لرو. خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایم.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان پاکستان باید د طالبانو سره خپل اړیکی او مناسبات روښانه کړي. محمد اشرف غنی همدارنګ ویلي دي چې طالبان باید د تروریستي ډلو سره خپل اړیکی څرګندې کړي. د ارګ اعلامیه کې ویل شوي دي چې ښاغلي غنی دغه څرګندونې تېره شپه د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیل سره په غونډه کې وکړلې. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د زلمی خلیلزاد د غونډې په هکله د ارګ ویان هارون چخنسوري داسې وویل.
شیوه کاری جدید موافقت کردیم که او شیوه ای است که با اساس اجندای مشخص روی تمام مسائل امرای حکومت افغانستان مشوره میشه.
بلپلاو زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د طالبانو سره یې په ټولو غونډه کې د القاعده سره د طالبانو اړیکې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې او د سرتاسری اوربند په مسلو مفصلې خبرې کړې دي.
د سعودي عربستان د بارنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن د ممکن موافقې لپاره په ګډه کار کوي. د سعودي عربستان د بارنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي دي چې دوی د پاکستان، افغانستان، امریکا او د متحده عربی اماراتو په همغږۍ د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ په موافقې کار کوي چې افغانستان کې امن شي. خاغلی جبیر په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنیو چارو د وزیر سره په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې سعودي په دې باور دی چې که افغانستان کې امن وي نو نه یوازې د پاکستان لپاره ګټه کوي بلکې د سعودي عربستان په ګډون د ټولې سیمې لپاره ګټه لري او د همدې لپاره الیزالي کوي. دا خبرې په داسې مهال کې شوې دي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې شروع کړې دي او ځینې پرمختګونه هم په دې برخه کې شوې دي. ټاکل شوی و چې د فبروري په 13مه نیټه طالب اساسي د خلیج زاد سره په اسلام آباد کې وګوري، مګر امریکایي چارواکو دا غوښتنه دا غونډه لغوه کړه.
د افغانستان په ولس ولایتونو کې نن د پولیو فری کمپاین پیل شوی دی. د امر اختیار وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف او د اختیار د نړیوال ادارې WHO په مالی او تخنیکی مرستې د کابل په ګډون په ولس ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند زد د واکسین پنځه ورځنی کمپاین پیل شو. د امر اختیار وزارت وایي چې په دې کمپاین کې به د ولس ولایتونو په 195 ولسوالیو کې چې د ګزن خطر پکې ډیر لیدل کېږي ماشومان واکسین شي.
د پکتیا د پوهنې د ریاست مسؤلینو ویلي دي چې په یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو د ښوونځیو د ودانیو دپاره لسګونه جریبه شخصي ځمکه وقف کړې ده. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی ویلي دي چې د روان 1499 هجري شمسي کال په لړ کې په ځینو سیمو کې ځایي خلکو د ښوونځیو د ودانیو دپاره 2 جریبه شخصي ځمکه وقف کړه او د پوهنې ریاست ته یې وسپارله. پکتیاوال د پوهنې سره د مینې په خاطر دا کار په داسې حال کې کوي چې دا وخت په پکتیا کې د 300 فعالو ښوونځیو د جملې نه 250 ودانۍ نه لري.
او دا هم نړیوال خبرونه. سعودي عربستان وای ایران د تروریزم غټ ملاتړ کوونکی هیواد دی. ایران د پاسدارانه انقلاب په ځواکونو د تیرې ونې د برید ملامتي په سعودي عربستان اچولې ده، خو د سعودي د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي دی چې سعودي په خپله د تروریزم قرباني دی او ایران یې د تروریزم غټ ملاتړ کوونکی هیواد یاد کړ. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي دی چې ایرانی چارواکي غواړي په داشن خبرو سره دننه په هیواد کې د روانو جنجالونو نه د خلکو پام بلې خواته واړوي.
د سعودي ولیعت محمد بن سلمان د هغو 2018 پاکستانی بندیانو د خوشی کولو حکم وکړ چې په سعودي عربستان کې بندیان دي. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری په ټویټر کې لیکلې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیګا په ماخامنۍ میلمستیا کې د دې بندیانو یادونه وکړه او محمد بن سلمان ورته وویل چې د دې بندیانو د خوشی کولو لپاره هر څه چې په وس کې وي کوي. سعودي عربستان اعلان کړی دی چې په پاکستان کې د بیلابیلو قراردادونو په چوکاټ کې د سباندې 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګه اچوي. ټاکل شوی ده چې د سعودي ولایت د پاکستان د سفر نه وروسته مالیزیا، اندونیزیا او هند ته هم ولاړ شي.
په پاکستان کې محکمې د حکومت د سیاسي مخالف ګوند مشر شهباز شریف په فساد تورن کړ. محکمې نن د دوشنبه په ورځ ویلي دی چې شهباز شریف په لاور کې د کورونو جوړولو په پروګرام کې غبن کړی. د مخکنی صدر اعظم نواز شریف په ورور شهباز شریف دا تور ده چې د کورونو جوړولو قراردادونه یې د خپل ګوند یعنی مسلم لیگ ګوند ملګرو ته ورکړي دي. په خپله شهباز شریف دا تورونه رد کړي دي او ویلي دی ملت به دا وګوري چې دا په تاریخ کې تر ټولو جعلي قضیه ده.
ایران ویلي دی د امریکا بندیزونه د دې هیواد سره اقتصادي جګړه ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویل چې د اقتصادي جګړې د نظامي جګړې نه ډیره سخته ده. روحانی دا سرګندونې د بندر عباس په ښار کې د تیلو د یوې تصفیه خانې د افتتاح په مراسمو کې کړې دي. روحانی ویلي دي چې موږ په داسې حال کې چې دغه تصفیه خانه پرانیزو چې امریکا را باندې سخت اقتصادي بندیزونه وضع کړي دي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت تیر کال د ایران سره د اتمی موافقې نه ووت او اقتصادي بندیزونه یې د سره پرې ولګول.
وروسته تر دې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مکسیکو په سرحد کې د بیړني اضطراري حالت اعلان وکړ، دا پوښتنې پیدا شوې دي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د دې صلاحیت په مشروع ډول د کار صلاحیت لري او کنه. د خبر تفصیل د تاج امنیار ناوړی.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته وویل په هیواد کې د بیړنیو حالاتو له امله دی دې ته اړ شو چې اقدام وکړي.
په دې توګه موږ د هیواد په جنوبي سرحد کې له ملي امنیتي بحران او شخړې سره مقابله کوو. موږ د مخدره موادو له یرغل، ناقانونه ډلو او د خلکو له یرغل سره مخامخ یو او دا د منلو وړ کار نه دی.
خو دیموکراتان په دې کار غوسه دي او دا کار د اساسي قانون خلاف بولي. همداشان یو شمېر جمهوري غوښتونکي وایي دوی دې فکر نه کوي چې د دې ستونزې چاره د ملي بیړني حالت اعلان دی، ځکه دا به یو نوی مثال رامنځته کړي او د دیموکرات ګوند راتلونکي جمهور رئیسان هم بے لشکا ترینا کار اخیستلی شي. خو یو شمیر جمهور غوښتونکي استازي د ولسمشر دا اقدام ستایي. د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې داسې اکثریت موجود دی چې د بیړني حالت د اعلان مخه په قانوني توګه نیولی شي.
د سیمې یو نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوري. یوه ځوانه برطانوي مسلمانه شمیمه بیګم چې په 2015 کال کې د کوره تښتیدلې وه او د داعش د ډلې سره ملګرې شوې وه وایي کوم خطرناک کار یې نه ده کړی چې د نورو امنیت ته خطر پېښ کړي. د سکای نیوز تلویزیون سره په مرکې کې میرمن بیګم ویلي دي چې برطانوي مامورین داسې کوم شواهد نه لري چې خطر ثابت کړي. شمیمه بیګم وایي په سوریه کې د داعش له یوه جنګیالي سره واده کړی او اوس یو ماشوم هم لري.
پولیسو ویلی دی چې نن په کشمیر کې په یوې نښته کې څلور هندي پولیس او ملکیان وژل شوي دي. هندي پوځیانو د هغو مشکوکو وسلوالو پسې عملیات شروع کړي چې تیره هفته یې څلور څلوېښت پولیسو وژل. د پولیسو یو مقام ویلی دی چې په پاکستان کې میشت د جیش محمد ډلې درې کسان او نور بارني وسلوال د پلوامه په ولسوالۍ کې په یو کور کې اوسیږي او امنیتي مامورین یې د نیولو هڅه کوي.
د مالدیف په خوانی جمهور رئیس د پیسو د سپینولو په تور نیول شوی دی. محکمه امر کړی دی چې په خوانی جمهور رئیس یمین عبدالقیوم د تر هغه وخت په زندان کې وسادل شي تر څو پرې چې د یو میلیون ډالرو موضوع روښانه شوی نه وي. څارنوالانو د ښاغلي قیوم په بانک کې دغه پیسې پیدا کړې دي. داسې ګمان کېږي چې دا پیسې د یو نامعلوم تفریحي ځای د جوړولو د قرارداد سره تړلې دي. محکمه ویلي دي که په خوانی جمهور رئیس بندي نشي شاهدان به ونه شي کړی چې په آزاد توګه شاهدي ورکړي. یمین عبدالقیوم تیر کال د جمهوری ریاست انتخابات وبایلل او نوی جمهور رئیس ابراهیم محمد سولی ویلی دی چې د پخوانی حکومت د فساد او رشوت خوریو په حق لبا تحقیقات کوي.
او ملګری ملتونه وایي د یمن حکومتي چارواکو او حوثي شیعه یاغیانو د هدیدی له بندري خارنه د خپلو وسلوالو په ایستلو موافقه کړې ده. دواړو لورو د دسمبر په میاشت کې په اوربان له موافقې وروسته ژمنه کړې وه چې له سیمې نه خپل پوځیان وباسي. هدیده له څلورو کلو را په دې خوا د حوثي یاغیانو په کنټرول کې ده. د دغه بندر نه قحطي ځپلو یمنیانو ته خوراکي مواد، درو درمل او نورې مرستې انتقالیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د افغانستان د سولې لپاره خبرې اولې ځلې چټکې دي. په دغه جریان کې ښځو هم فعالیتونه پیل کړي دي چې د دوی حقوق له نظره ونه غورځول شي او غونډو کې برخه ولري. خو د دې نه مخکې راځو دې مسلې ته چې د افغانستان د جمهوري ریاست نطاق ویلي دي که طالبان له افغانستان حکومت سره خبرو ته حاضر وي، دوی به خپل مرکچي پلاوی قطر ته واستوي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت د چارواکو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ترمنز د غونډې په اړه خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل ک طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي، دوی به هم خپل مرکشي پلاوی قطر ته واستوي.
حکومت افغانستان هاگر جلسه
کاغونډه مشروط پر دی وی چې د افغانستان له حکومت سره مستقیم مذاکرات پیل کیږي، موږ خپل پلاوی استوو. لدې پرته کوم پخوانی فرمولونه چې وو د هغې له مخې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو په دې شرط چې طالبان دې ته حاضر وي چې د افغانستان له حکومت سره په مستقیم ډول خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د روانې فبروري میاشتې په 15مه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره د قطر په پلازمېنې دوحه کې خپل 15م پړاو مذاکرات پیل کړي. ښاغلي چخانسوري زیاته کړه چې افغان حکومت او امریکایي پلاوی د یوې نوې کړنلارې په اساس د دغو مذاکراتو د ترسره کولو په تړاو توافق ته رسیدلي دي. هغه کړنلاره دا ده چې د مشخصې اجنډا په اساس د ټولو مسایلو پر سر د افغانستان له حکومت سره مشوره کیږي. له مشورې وروسته د راتلونکو عملی اقداماتو پر سر هم خبرې کیږي او له هغې وروسته نړیوال شرکا په ځانګړي ډول ښاغلی خلیلزاد د سیمې هیوادونو او هغو ځایونو ته چې اړتیا لیدل کیږي خپل سفرونه کوي. په دې کاري بڼه کې یو وضاحت راغلی دی. ښاغلی خلیلزاد هم د یکشنبه په ورځ د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې پروسه د یو واضح چوکاټ له مخې پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو په بڼه کې له دغه بدلون څخه هرکلی کوي او وایي چې افغان حکومت د دغو خبرو یو اصلي لوری دی او که له پامه وغورځول شي نو روان مذاکرات به مثبته نتیجه ور نه کړي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل
سره په سلام مشورې د دغه مسایلو مخکې بول به هم هغه کسانو ته چې د افغانستان د سولې او امن لپاره کار کوي په لوړه کچه هم کومک وشي کړی او چون د ننه له مسایلو نه دوی ډیر دخیل دي او خبر دي، په دې خاطر هم دا به یو ډیر مرستندوی او موادو په شکل هم له دوی سره مرسته وشي کړی. نو زه فکر کوم په دغه موضوع کې د دې نوي تغییر راوستل یا د دې نوي میکانیزم وړاندیز دا یو ښه پر ځای عمل دی او ان شاء الله چې ښه نتیجه به ورکړي.
ښاغلی احمدزی له سرګنده کړه چې د دغې کړنلارې په اساس د سولې د خبرو روان بهیر به مثبته نتیجه ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې په اړه د پراخو مشورو لپاره د سولې د مشورتي لوی جرګې د رابللو غوښتنه کړې ده چې د ښاغلي غنی دا غوښتنه د هغه د سیاسي مخالفینو له کلک غبرګون سره مخ شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار او د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په یوې غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دوی به په دې شرط له دې جرګې څخه ملاتړ کوي چې په رښتیا د سولې لپاره جوړه شوې وي. هغه ویل په ورته وخت کې موږ هغو کسانو ته چې په دې فکر کې دي چې له دې جرګې څخه به د بین الافغاني مذاکراتو د کمزوري کولو لپاره استفاده وکړي او یا د شخصي انتخاباتي موخو لپاره له دې جرګې څخه ناوړه ګټه واخلي خبرداري ورکوو، ځکه چې له دې جرګې څخه باید اشخاص او یا ډلې د خپلو شخصي او سیاسي موخو لپاره استفاده ونه کړي. ټاکل شوی چې د سولې په تړاو لویه مشورتي جرګه د افغانستان د ټولو خلکو د استازو په ګډون د روان کال د کب میاشتې په وروستیو کې په کابل کې جوړه شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د طالبانو سره د سولې په خبرو کې یوه مسله چې ډیره د افغانستان خلکو ته ولسته مهمه ده، هغه د بشري حقوقو موضوع ده، د ښځو د حقوقو مسله ده او د مدني ټولنې مبارزینو اندېښنې دي. دوی ټول وایي چې په سوله کې باید د دوی حقوق او ازادۍ له نظره ونه غورځول شي. په دې لار کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د څو تنو نورو میرمنو سره په ګډه د ښځو دغه اندېښنې پرون ډاکټر زلمی خلیلزاد ته رسولې دي. منګل مخکې د سیما سمر سره مرکه وکړه. سیما جان سمر، تاسو یو څو کسو ښځو د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سره وکتل، تاسو څه غوښتل د زلمی خلیلزاد نه، په څه شي مو تاکید وکړه، په کومه موضوع؟
تشکر. سیسنه موږ پرون ډاکټر خلیلزاد او د امریکا سفیر سره مو وکتل.
بله،
غوښتنه دا و چې
بله
دوی د بشري حقونه او د ښځو حقونه
بله
د سولې په معاملې کې نه باید معامله وکړي.
هغه
باندې
او
مشتاقید وکړي چې د افغانستان حکومت باید د معاملو ته باید شریکي د نور افغانانو
بله
د سرپرستی وکړي.
یعنی تاسو غواړئ چې ښځې هم د سولې په خبرو کې ناستې وي، که غواړئ چې دغه نظریات مو هلته له پامه ونه غورځول شي؟
موږ غواړو چې ښځه نه یوازې په مذاکره باندې، بلکې د پلان جوړېږي په مذاکره کې، او پس له مذاکره د موافقتنامې د سولې په عملي کېدو کې رول ولري په هر یا په هر زمینه کې.
نو ستاسو د غوښتنو په باره کې ډاکټر صاحب خلیلزاد څه ویلی؟
البته ډاکټر خلیلزاد موږ ته وعده ورکړی چې دوی د ښځو په حقونو باندې او دیموکراسي او د بشري حقونو باندې د هغوی سره معامله نه کوي، او د طالبان څخه غواړي چې دا ارزښونه په پام کې ونیسي او د افغان حکومت سره کښېني.
څو تنه ښځې وې په دې مجلس کې چې تاسو د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد او کله چې تاسو د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد او هغه سره سفیر سره کتل، څو تنه ښځې وې تاسو سره، څو کس وې؟
البته موږ یوازې شپږ نفر وو، خو واده دغه څه وو چې زه ما ډېر ښځې د بل ځایو د کابل څخه وغواړو، او ډېری خلک اشتراک وکړي او هغوی خپل تشویشونه او خواهشونه خپله ووایي. خو ځکه چې په متاسفانه برف ورېده او
واوره ورېده،
واوره ورېده، نسو کولی چې دوی نسو کولی چې زما دفتر ته راسي. بیا دغه له کبله یوازې شپږ نفره موږ ولاړو.
بله،
هغه سره مو خبری وکړله، بیا واده ورکړله چې بل پلا ډېری ښځې د نور ولایتو څخه هم وغوښتل سي چې د هغوی سره هم خبرې وکړي. که خدای نه خواسته دا کار ونه سو، موږ خپله دادخواهي ته ادامه ورکړو، خپل مبارزې ته ادامه به ورکړو.
ډېره مننه سیما جانې، کور دې ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د تجارتي موافقې نه یوه ورځ وروسته د پاکستان حکومت د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته د پاکستان تر ټولو عالی نشان ورکړی دی. سعودي شاهزاده په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې ویلي دي چې ریاض د هند او پاکستان د اړیکو په سمولو کار کوي. دغه ډیپلومات ایران په سیمه کې د دهشتګرو ځاله بللې ده. د آشنا تلویزیون رپورټ ته ستاسو پام را اړوم.
د پاکستان جمهور رئیس عارف علوي نن دوشنبه د خپل هیواد تر ټولو معتبره ملکی مډال د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته ورکو. ولیعهد سلمان آسیا ته په خپل لومړني سفر کې د پاکستان سره د 10 میلیارد ډالرو پنګونې قرارداد لاسلیک کو.
دا پنګونه په لومړي پړاو کې لوی رقم دی. دا به میاشت په میاشت او کال په کال زیات شي.
اکثره قراردادونه د انرژي پروژې دي. یو پکه د تیلو د استخراج نوې پروژه ده. صدر اعظم عمران خان په ډیرو شاندارو تشریفاتو کې ولیعهد سلمان ته هرکلی وویل.
سعودي عربستان د سختۍ په وخت کې تلکه د یو ملګري په څیر وو، نو ځکه ورته زیات ارزښت قائل یو.
تر 2.5 میلیونه زیات پاکستانیان په سعودي کې میشتي. سعودي عربستان مقاماتو په دې سفر کې بله ژمنه هم وکړه. په کشمیر کې په هندي پولیسو د ځانمرګي برید اونۍ وروسته د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ویل چې غواړي د هند او پاکستان ترمنځ اختلافات کم کړي.
زموږ هدف دا دی چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلافات کم کړو او داسې لارې چارې ولټوو چې دا جنجال په سوله ییز ډول حل شي.
د سعودي خارجه وزیر په دې خبرو کې ایران د ترګری په ملاتړ تورن کړ او ویل ایران په خپل شاوخوا سیمه کې د تروریزم لپاره زمینه سازی کوي. د ولیعهد محمد بن سلمان په مشرۍ د سعودي د هیئت آسیا ته په یوه اونۍ سفر وتلی، د پاکستان نه وروسته د هند په لور روان شو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، نن په افغانستان کې د پولیو فرعي کمپین پیل شوی دی. لږ وروسته د عامه پوهاوي د مسؤول ډاکټر میرجان راسخ سره مرکه لرو. په متحده ایالاتو کې د جمهور رئیس ترامپ لخوا د مکسیکو په سرحد کې د اضطراری حالت اعلان دا پوښتنې پیدا کړي دي چې آیا دا د جمهور رئیس لخوا نه د دې صلاحیت مشروع استعمال دی او کله کانګرس له نظره صرف نظر کول دي. په دې حقله د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ملت ته وویل په هیواد کې د بیړنیو حالاتو له امله دې ته اړ شو چې دا اقدام وکړي.
So we're going to confront the
پدې توګه مونږ د هیواد په جنوبی سرحد کې له ملي امنیتي بحران او شخړې سره مقابله کوو. مونږ د مخدره موادو له يرغل، ناقانونه ډلو او د خلکو له يرغل سره مخامخ یو او دا د منلو وړ کار نه دی.
دیموکراتان په غوسه دي او دا کار د اساسي قانون خلاف بولي.
مونږ به له هغه سره د مقابله لپاره له هر وسیلې نه چې زموږ په واک او اختیار کې کار واخلو.
یو شمیر جمهوریت غوښتونکي خطر اعلاموي. سناتور ټام ټیلس وایي د فکر نه کوي چې د دې ستونزې چاره د ملي بیړني حالت اعلان دی، خو یو شمیر جمهوری غوښتونکي استازي د ولسمشر دا اقدام ستایي.
که د امریکا د سرحد خوندي کول د پردیو جنایتکارانو او تروریستانو د همکارانو مخنیوي کول، د ماشومانو د اختطاف کوونکو او مخدره موادو د قاچاقبرانو مخنیوي چې زموږ له سرحدونو راتیریږي د ملي امنیت مسئله نه وي، نو زه نه پوهېږم چې څه به وي.
د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې داسې اکثریت شته دی چې د بیړنیو حالاتو د اعلان مخه په قانوني توګه نیولی شي، خو د دې تمه هم شته چې ولسمشر به یې ویتو کړي. تمه ده د کالیفورنیا ایالت محکمې ته مراجعه وکړي.
دا په ایران کې د امریکا د سفارت د مامورینو د یرغمل کولو په څیر حالت هم نه دی چې موږ ورسره په 1999 کال کې مخامخ شولو.
یو شمیر قانون پوهان په دې باور دي چې د سپینې ماڼۍ دلایل به د بیړني حالت د اعلان په برخه کې په محکمه کې کمزوري ثابت شي.
دا زموږ د ډیموکراسۍ د بنسټ یو جز دی چې د بودیجې د اختصاص صلاحیت د کانګرس دی، نه د ولسمشر. کانګرس دا واک لري چې کومو پروژو ته بودیجه ورکړي او کومو ته نه.
قانون پوه انډرو بایل وایي که ولسمشر دا ووایي چې ما کانګرس ته قناعت ورنه کړی شو، نو له همدې امله مې له کانګرس نه صرف نظر وکړ چې دې پروژې ته بودیجه پیدا کړم. نو د هغه دا کار د توازن او مراقبت د ټول نظام بنیاد او بنسټ ته تاوان ورسوي. خو له دې سره سره هم د ولسمشر ټرمپ یو شمیر پلویان ناهیلي نه دي. تیره اونۍ کانګرس د سرحدي امنیت د لاښه کولو لپاره د یو لړ اصولو او مقرراتو یوه بسته منظور کړه ده. په دې بسته کې د ولسمشر د غوښتنو یوې برخې ته بودیجه هم منظور شوې ده، څو په سرحد کې موانع او کټارې جوړې کړی شي، خو د دیوال وهل پکې شامل نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو در نو اوریدونکو، نن په افغانستان کې د پولیو فرعي کمپین پیل شو. نوشابه آشنا د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول ډاکټر میرجان راسخ سره مرکه کړې ده.
د اصلي او فرعي کمپاین ترمنځ څه فرق دی؟
د کمپاین فرق د اصلي یا ملي کمپاین سره دا دی چې په فرعي کمپاین کې یو شمیر ځانګړي ولایتونه یا ولسوالۍ په نښه کېږي چې په هغو کې کمپاین پلی کېږي، او په اصلي یا ملي یا سرتاسري کمپاین هغه کمپاینونه دي چې په ټول هېواد کې، یعنی د هېواد په څلور دېرش ولایتونو کې دا کمپاینونه پلی کېږي. د کال په شروع کې فقط دا کمپاینونه پلان کېږي چې څو فرعي کمپاینونه وي او څو سرتاسري کمپاینونه وي. په کال په فبروري کې هم موږ شپږ فرعي کمپاینونه لرو او درې هم سرتاسري کمپاینونه وي.
ډاکټر صاحب، ستاسو د وینا د قراره چې فرعي کمپاین ملي یا سرتاسري کمپاین نه دی او ولایتونه ورته مشخص کېږي، ولایتونه ورته مشخص شوي دي چې د فرعي کمپاین پکې ترسره شي؟
د دې فرعي کمپاین په پلان کې وولس ولایتونه مشخص شوي دي. البته دغه وولس ولایتونه هم ټول ولسوالۍ نه دي، په مجموع کې یو سل نه پنځوس ولسوالۍ دي چې دغه وولس ولسوالیو پورې اړوند ولسوالۍ دي په دې کې کمپاین پلی کېږي.
څه رقم او کوم ولایتونه ورته مشخص شوي دي؟
ولا هغه ولایتونه دي چې د پولیو د ویروس د سرایت د لوړ خطر سره مخ دي. هغه ولایتونه مثلا په سویلي او سویل ختیځ او په ختیځ حوزو کې دا ولایتونه اکثرا قرار لري، او دا هغه سیمې دي چې د پولیو د لوړ ګواښ سره مخ دي. ځکه په تېر کال کې هم موږ همدغو ولایتونو څخه د پولیو مثبتې پېښې لرلې، او سږ کال هم مخصوصا په جنوبي حوزه کې دوه پېښې موږ لرلې د کندهار ولایت څخه. یعنې په دې ولایتو کې تهدید زیات دی، او په دې کمپاین کې هم هدف دا دی چې د پنځو کالو لاندې عمر لرونکي ماشومانو ته واکسین تطبیق شي چې شمېر یې 15.3
بله. اوس چې فرعي کمپاین شروع شوی دی، د تطبیق په اړه څومره ډاډمن هستئ؟ دغه امنیتي موضوع ته یا ستونزې ته څنګه ګورئ؟
په 2019 کال کې یو پرمختګ چې شوی دی د امنیتي ستونزو له کبله، کومې سیمې چې د واکسین څخه د پاتې کېدلې مخصوصا په جنوبي حوزه کې، په کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو کې، دغه درې ولایتونه به په مکمله توګه د واکسین څخه پاتې کېدل. په 2019 کې دغو سیمو کې هم کمپاین پلی کېږي، په همدغه پړاو کې هم دا کمپاین تطبیقېږي. موږ ته تفاوت یې دا دی چې دا کمپاین کور په کور نه، بلکې جومات په جومات یا روغتیایي مرکزونو کې، همداراز د کلي مشرانو په کورونو کې دا کمپاین تطبیقېږي. مګر یو بل کمپاین هم په دې ځای کې لري، فرعي کمپاین د همدې په تېر باندې د کې پرمختګ شوی و، چې په تېر کال کې چې تقریبا څه باندې 1 میلیون ماشومان د واکسین څخه پاتې کېدل، دغه شمېره اوس 3 راټیټه شوې ده او 2000 ماشومانو ته رسېدلې ده. دا یو ښه پرمختګ شوی دی په دې سیمه کې.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب، کور ودان.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واورې. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې پاکستان باید د طالبانو سره خپلې اړیکې او مناسبات روښانه کړي. همداشان اشرف غنی ویلي دي چې طالبان باید د تروریستي ډلو سره هم خپلې اړیکې څرګندې کړي. د سعودي عربستان د بارانیو چارو وزیر وایي د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن د ممکنه موافقې لپاره ګډ کار کوي. د پکتیا د پوهنې د ریاست مسؤلینو ویلي دي چې په یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو د ښوونځیو د ودانیو لپاره لسګونه جریبه شخصي ځمکه وقف کړې ده. سعودي عربستان وایي ایران د تروریزم غټ ملاتړ کوونکی هیواد دی. په پاکستان کې محکمې د حکومت د سیاسي مخالف ګوند مشر شهباز شریف په فساد تورن کړی دی. ایران وایي د امریکا بندیزونه د دې هیواد سره یو اقتصادي جګړه ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نو ویل چې اقتصادي جګړه د نظامی جګړې نه ډیره سخته ده. د سعودي ولایت محمد بن سلمان د هغو 2019 بندیانو د خوشی کولو حکم کړی دی چې په سعودي عربستان کې بندیان دي. یو ځوانه برتانوي مسلمانه شمیمه بیگم چې په 2015 کال کې له کوره تښتېدلې وه او د داعش ډلې سره ملګری شوې وه، وایي کوم خطرناک کار نه دی کړی چې د نورو امنیت ته خطر پېښ کړي، او د مالدیف پخوانی جمهور رئیس د پیسو د سپینولو په تور نیول شوی دی. د آشنا راډیو درنو اوریدونکو منګه لګمخ کې ویلې چې سبا ته په افغانستان کې په ولس ولایتونو کې د پولیو فرعي کمپین پیل شوی دی. نو تاسې درنو کورنیو نه هیله کیږي چې خپل ماشومان په وخت هماغه مشخصو ځایونو ته ورسوئ چې واکسین شي. کور مو ودان چې خپرونې اورئ او خپل نظر څرګندوئ.